سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو دغه وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکسپانې لیکلي دي چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلیو موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالای شي د لار د درنی واورې له ورېدو وروسته تیر مخه بند شوې وه د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی زبی الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې من تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې لکه بلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي ټاکل شوی ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پریس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلی و په خبر کې راغلی چې مصر قطر او د اسرایل او نږدې متحد امریکا مخکې د اسرایل او حماس ترمنځ چارپای ټولنه او متحده ایالاتونه یې ترهګر ډله بولي د اوربند هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قانونو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرزبورګ محکمو همدا اونۍ 413 بهرني اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نېټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه خلا روسی څخه وزي د مارچ په 28مه د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت دایشتلی و منه یو سلو سلور څلویښتنه ووژل شول او د هند د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سنرایز لوبډلې سره مخامخ دي په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزی لوبیږي او همدارنګه نور احمد او د حیدرآباد په سنرایز کې بیا فضل حق فاروقي شته ده که څه هم فاروقي د سنرایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزی بیا د ګجرات په دواړو لوبو کې برخه لرله دواړه ټیمونو یوه یوه لوبه بایللې او یوه یوه یې ګټلې ده او دواړه دوه امتیازونه لري تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ وړاندې به په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستۍ ورختونو له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه توانونه رسېدلي په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوانو درلي
لیوان راغلی دی او د پور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړل دي او خړل دي چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره زوانانو میلو ته مخه کړی او په میلو کې زوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټ سم ولې زوی دروغ وایي روزه ده مرګ راشل مدې کوم کني لټ یې مپکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزې ته به هم ورشو نور مطالب هم شتمل دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونی سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهر مل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلې دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزی لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتی، د ملاخیلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. 200 جریبه هغه ځمکه چې اندواړې پې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه 2500 جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې وی بل سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبريال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د خزو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی انجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوته او دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې مغل ځای په ځای تداوی وشو، اولیه مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو. لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 28 او 30 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتل یو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په ولایتونو کې د شپږپلونو په ګډون 1450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوي هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله وخت مرګ ژوبلی او مالی زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لار هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمیر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي. خو بل پهله یو شمیر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کلی هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نورو ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومي شوې دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به تر سره کېدی او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدای دلداري مې ته.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغیز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس تل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزي وشلې دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلی کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلې دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته وژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله ماموند د یاد پیښې پاړه وویل.
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دی او بیا خوړلی دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې 40 پسونه په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوي. سهار د کور سختن تر خبر شوې هغه چې په زخمی حالت کې موندلی دي. ځینې مالونه چې ترېدلی د یې رنه هغه منډه کړي بیا لاندې خوړل او هغه شپه باندې باران او ورختون هم شوي چې اوبه را زیات شوي. ځینې مالونه خوړل هم
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دی مالی مرسته وکړي.
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو. دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي. خو د تیرې شپې په څیر ځینې هیڅ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنی او سیمو ته چکرونه پیل کړي دي. د غزنیان وايي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، ټوکی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي. په دې اړه درته وروسته تفصیلي راپور لرو. خو اوس ورځو د غزې جګړې ته. د راپورونو له مخې امریکا پر رفی له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد یو وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو له لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کړي دي. روسو پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندیز سره موافقه کړي او کنه. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسي پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړې چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس د سختري زیډلی خړی او یو شمیر مشران پر رفح کې پټ دي. خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي. دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، ټوکې ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي. رحمت الله مرجان خیل دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دی لګیا دی د چرګ له غوښې کړای پخوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو وخت تیرولو د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده، موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشحاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دا نیولې داسې روزمات هم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارېزه کوي، جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشحاله یو، ډېر هم سات تېر دی.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتی. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بې له شکه چې شخص هم زه خپله چې کله ښار په محیط کې دیک شمه، نو دا رقم ته ساحو ته تګ راته ډېر مفید تمامېږي، ذهنن ډېر پکې آرامېږم.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دای وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایله راغلی دی.
ورکه لټیمه ولې زوی درواغه وای روزه ده مرګر رشل مدی کوم کني لټیمه پکې ولا
ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو اوروی یخونه وسره بد وضعیت په کور کې سره بنینی وتلې ونن سره هو ته غرو خواته نو بيخي داسې خوشاله یم ځوان سي بيخي مش بدل تکړې وای کې داسې یخ ډیر بد یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل دا رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي، ترڅنګ یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده. پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې لیوی خوا انسانان ځوانان او هغه څوک چې د میله تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرنه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړيږي. که ډیرې سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخه له کورونو وځي مایلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرې شذي د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندیښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کارونه ډېر کمزورې شوي. د دوی په وینا چوبخابې د روشي له نوبړې نیټې په د قانونو نوبت نه وو، هر چا برختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګندون لپاره وړل، خو په دغه تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولي ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع غندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې له څلور تر لسو پورې کارکون کې د جامو په غندلو بوختو، خو د کارونو کمزورته په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو غندلو هټه لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي.
په پخوا په څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډیرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. په خوا به په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزی دکاندار نه لاړ شي، یا د وړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
دا ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعاً د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامع ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګه شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغې اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدرا پورکی
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله ساش کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده. تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي نسبتا د نورو دوکانونو. زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي
پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس سیدی اصلي کا جامع رزي اصلي کالی رزي او خلګه د هر ځای نه واریدې لکه نور ملکونو نه تکیچ رزي د خیدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
کڅه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې په خوا زیات شمیر ځوانانو د خوښۍ پر مراسمو